دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی یم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. لومبې د نړۍ د چارو نه ځان خبرو. د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه وو.
په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په ټانګ کې د یو بریالي کاندید د جشن په غونډه برید کې 9 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د میا افتخار حسین په نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې. د قطر حکومت پر طالب مشرانو سفری بندیز ته دوام ورکوي. تا هم پورا خبرونه. پرون ماښام په ټانګ کې د انتخاباتي سیالیو نه پس د یو بریالي کاندید د جشن د منځلو په غونډه د ډزو پر مهال 9 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د مشال لاډیو خبریال وایي دا پیښه د شپې په 12 بجو مخې ته راغلې ده. ځایي اوسیدونکي وایي د ولی خان په نوم د یو کاندید د بریا په خوشحالۍ کې د اتڼ محفل روان و چې نامعلومه کسانو پرې د لاسي بمونو حمله وکړه او ډزې هم وکړې. هلته د جنوبي وزیرستان نه خبر لرو چې نن سهار په واڼه کې په بمي چاودنه کې پولیټیک محرر فاروق او داغه دوه نور ملګری ووژل شول. د دواړو پیښو ذمواري د تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبوله کړې ده. پولیس وایي تېره شپه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي وژل شوي دي. دغه پیښه د پاپوش نګر په سیمه کې مخې ته راغلې ده. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سیکرټر باچا خان مرکز څخه نن په خپره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پیښه کې وسلوال او د دوی د ګوند د وارډ جنرل سیکرټري صدیر احمد او د هغه ورور وزیر احمد وژلې دي. په کراچۍ کې د تېرې یوې مودې راهیسې د عوامي نېشنل ګوند په پلاویانو حملې دوام لري. د دې حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د ننګرهار پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. حمله تېره شپه 11 بجې هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو د امنیه قمندانۍ مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته ډزې پیل کړې. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې په حمله کوونکو کې پاکستانی طالبان هم شامل دي. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او پولیسو ته د زیاتې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند بری ترلاسه کړی دی. د غیر رسمي پایلو تر مخه د ولسوالیو د 928 څوکیو څخه تر اوسه د 890 څوکیو پایلې مخې ته راغلې چې تر مخه یې تحریک انصاف 233، جمعیت علما اسلام 114، عوامي نېشنل ګوند 103، مسلم لیگ 99، قومي وطن ګوند 14 او آزادو کاندیدانو 104 شپېته چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی دی. بل پلو میا افتخار حسین پرون په نوخار کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال مشال لډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې پر ده او د ده پر ملګرو د تحریک انصاف د یو پلوي تن د وژلو دعوه ناسمه ده.
داسې ده چې زه خو تصور هم نشم کولی چې ګینې مونږ یا زما ملګري به داسې حرکت وکړي. مونږ د دې درد نه هم تیر شوي وو، تکلیف نه هم تیر شوي وو. سیاسي طور مونږ د باچا خان سپایانو د عدم تشدد خلک، مونږ نور خلک د تشدد نه منې کوو. نه زه خبرې ما نه داسې سواقع نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د پاکستان لوړپوړو سیاستوالو د عوامي نېشنل ګوند د یو مهم مشر نیول کېدل غندلي او دا یې د سیاسي غچ حسابللې ده. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا پرون په اسلام آباد کې وویل د دوی حکومت د میا افتخار حسین د نیول کېدو تر شا لاس نه لري. تېره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوځ مشرانو او ولسي خلکو د مستونګ د پیښې د قربانیانو په یاد کې شمې بلې کړې. تر دې وړاندې د یکشنبې په ورځ د همدې پیښې په غبرګون کاربندیز هم اعلان شو. غونډې ته د پاکستان د پوځ یو مشر جنرال ناصر خان جنجوا په خپله وینا کې وویل د مستونګ پیښې دوی خواشینی کړي، خو داسې هم نه ده چې ګواکې دوی دښمن ته ځواب نشي ویلی. په مستونګ کې د تېرې جمعې په شپه کراچۍ ته په لاره د دوو بسونو څخه له 40 زیات پښتانه مسافر ناسرګندو وسلوالو ښکته کړل او په ډزو یې وژل. د یونایټډ بلوچ آرمی په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې برید پړه قبوله کړې ده. لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی چې په موقتی توګه به د طالبانو د هغو 15 مشرانو په سفر بندیز ته ادامه ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي سرتیری بو برګډال سره په تبادله کې د کیوبا له ګوانټانامو زندانه راخوشه شول. لویدیځو خبري اجنسونو پرون د دغه مقام له قوله لیکلي پر دغو مشرانو د سفر کولو بندیز به تر هغې دوام وکړي چې په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره مذاکرات بشپړ شوي نه وي. د پخواني قرارداد له مخې پر دغو 15 طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز سر له ننه پای ته رسېده. دغه چارواکي د خبرې د نوم د پټ ساتلو په شرط کړي او دا یې هم ویلي چې 15 واړه طالب مشران دا مهال په قطر کې دي او پر دوی د سفر کولو او د دوی د دقیقې څارنې بندیزونه به په خپل حال وي. امریکایي چارواکو د مئی په 13 نېټه وویل چې د اوباما انتظامیه د قطر د حکومت سره یوې موافقې ته نږدې شوې چې تر مخې به دغه 15 طالب مشران د راتلونکو شپږو میاشتو پورې د سفري بندیز سره مخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د راپورته شوو ناندریو د قبو کولو لپاره د 500 میلیونه ډالرو د بسپنو د راټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د ماشومانو د ورځې پر مهال یو ورځ مخکې له هغې مخې ته راغلی چې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ملکونه په پاریس کې سره راټولېږي. دغه هیوادونه په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ماتولو لپاره کار کوي. په عراق کې د یونیسف استازي نن وویل چې په عراق کې بشري وضع د تباهۍ په دورشل ولاړه ده او دوی د خپلو خدماتو جاري ساتلو لپاره نورو وسایلو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 8 میلیونه عراقي وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې 3 میلیونه هغه هم دي چې په 2014 کال کې د داعش له بریدونو راهیسې د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.35 روپې غستی کیږي او په 1.10 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپې او 1.55 روپې یو یورو په 1.43 روپې او 1.43 روپې د سعودي عرب ریال په 1.25 روپې او په 1.10 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپے او په 38 روپے 50 پیسے. یو افغانۍ په 1.02 روپے او 1.04 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 2.2 اتیا غستل کیږي او 2.2 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 15، پېښور کې 8.5 او 3.0 او بنو کې به 2.5 او 3.0 درجې پورې وي.
خبرونه موسم او د کرنسۍ حال هم اورېده. زموږ خبرونې په مشال ریډیو .com هم اورېدئ شئ. په ټانګ کې د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وایي د هغه پر ضد مرګ مقدمه سیاسي انتقام.
موږ نور خلک د تشدد نه منې کوو، نه زه خبرې ما نه داسې سواقع نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي او د هغوی په یاد کې د شمو بلولو غونډې شوي دي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچا میں، تربت میں، پشاور میں، سفورا گوٹ میں شہید.
او په کراچۍ کې یو شمیر پښتانه وایي بے گناہ خپل خپلوانې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي.
و مې کتل زلی لا لستر کې تړلې هغه دغلته په دیوال پورې ودرولې او هغه طرف ته ولا مخ کړې وو او هر څه یې وکتل او ته پوره کور تلاشي هغه څه خو هیڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور اوچت نه شو.
د سیمې اورلین نو راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو وړاندې دی چې ټانګ ته لاړ شو، تاسو ته تازه صورتحال درکو. هغلته په بلدیتي انتخاباتو کې دي او ګټونکي امیدوار د بریا په جشن باندې ډزې شوي دي چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي دي. خو دغې نه وړاندې ورزو پېښور کې خپل همکار خالد خان خوشګي ته او معلومات اخلو. د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین عدالت ته وړاندې شوی، نن په عدالت کې څه وشو او په دغه اړه تازه معلومات څه دي؟ جی خالد خان، تازه معلومات څه دي په دغه اړه؟
ډېره مننه. څنګه چې تاسو وی چې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي ستر سکرتر میار تیار حسین چې ابل ورځ پولیس نیولی وو هغه باندې د مرګ یا د وژنې احصایار درج شوي وو په بو پولیس سټېشن کې، او بیا هغه د یوې ورځې ریمانډ لپاره پولیس ته ورکړل شوی وو. نو نن هغه عدالت ته وړاندې کړی شو، او کوم ماشوم چې په پبو پاکستان تحریک انصاف په جلوسو کې په ډبو کې وژل شوی وو د هغه ماشوم پلار هم بیان ورکو، میر افتخار حسین هم بیان ورکو. او لویه خبره په دې کې دا شوه چې د ماشوم پلار شیر عالم چې هغه هم دغه د پبو سیمې اوسېدونکی دی، هغه دا وویل چې د هغه د زوی په مرګ کې میر افتخار حسین ککړ نه دی، او هغه دا وویل چې دغه ته دا هېڅ پته نشته چې د هغه زوی د چا په ډزو مړ شوی دی. نو دغه یو لوی بیان مخې ته راغلی دی. بیا د عدالت نه وروسته میر افتخار حسین میډیا سره خبرې کولې، هغه هم دغه وویل چې واقعي چې هغه مخکې دا چې دغه پیښې دغه مرګ نه هغه بالکل لا تعلقه دی، هېڅ خبر هغه ته نشته. هغه دا ویلي په کار چې اوس صوبایي حکومت او بیا د پولیس او نور ادارې هغه دغه تحقیقات وکړي چې دغه ماشوم د مرګ په شا کوم لاسونه ککړ وو، او هغه لکه خپل ځان یادولو میر افتخار حسین هغه ویي چې هغه ولې په دغه اف آی آر کې درج کړی شو د هغه نوم، حالانکه د دغه ماشوم پلار په هغه ماښام هم ویلو په کومه شپه چې دغه پیښه شوې وه هغه په هغه په شپه هم ویلو چې هغه په دغه دوی کې د میر افتخار هېڅ لاس نشته. خو بیا په سهار د پاکستان تحریک انصاف مرکزي غړو هغه د میر افتخار حسین او د هغه محافظ په خلاف اف آی آر دا کړو چې بیا وروسته پولیس نه وو. میر افتخار حسین هم دغه خبره کوله چې هغه د وزیر اعظم او نور د سیاسي او هغه د عمران خان نوم هم وایستو، هغه شکریا ادا کړه چې هغه په داسې بیانونه راغلي چې هغه د میر افتخار حسین په حق کې، او هغه دا هم وویل چې هغه د نورو ګوندونو په شان د نورو خلکو په شان دغه غواړي چې د پبو کې کومه ډزې شوې دي او دا کوم ماشوم په کې مړ شوی وو نو د هغې د تحقیقات نشي. خو هغه دا هم زیاته کړه چې کوم خلکو یا کوم داسې لاسونه چې هغه د ده خلاف اف آی آر درج کړو او دې بېګناه په دغه دغه کې راوستو، نو هغه د عدالت نه هم دغه غوښتنه وکړه، او بیا د امنیتي چارواکو نه او د استخباراتي ادارو نه هم چې د دې په پوره توګه پلټنې دا هم وویل چې هغه د سیاسي سوچ د باچا خان سوچ لري، د تشدد فلسفه یقین لري، او هغه دغه سوچ هم نشي کولی چې د چا وژنه وکړي یا چاته ووایي چې په دې بېګناه خلکو ډزې وکړه. نو دغه هغه په کې مخې ته راغلو چې دغه ماشوم پلار دغه بیان ورکړو
چې په دې وژنه کې میا افتخار حسین ککړ نه دی. ډېره مننه کوم خالد خان، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په ټانګ کې وسلوالو په بلدیاتي انتخاباتو کې د یو ځایي کاندید د بریا په جشن برید کړی چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او نور 14 ټپیان دي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې د ببي برید په نتیجه کې د پولیټیکل انتظامیې د یو چارواکي په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. په دغه غاړه سیلاب محسود نور تفصیل راکوي.
دا پیښه د ټانک نه د قطب لویدیځ لوري ته د 10 کیلومتر په فاصله د بیتنو قبایلانو یو کلی دای کړی هي در هغه څخه د شپې 12 بجې مخې ته راغله، او په دا کلی کې یو کونسلر دی چې د جنرال کونسلر په نشیس کې انتخابات ګټلی و، نوم یې والی خان دی. دغه کونسلر د بریا په خوشحالۍ کې د ډولونو د اتن پروګرام جوړ کړای و، د اتن په ډګر کې چې کله اتن په جنبش کې شو د شپې 12 نیمې بجې په دا باندې د لاسي بامونو او د وړې وسلې برید وشو چې په نتیجه کې په موکې باندې نه تاسوم چې یو طالب غپل شامل دی مړه کړای شول، او شپاړس نور پر ارجلی شول چې په هغه کې دوه کسان مرګندي وشول شي. د کلي اوسېدونکي وایي چې ټول مړي او پر ارجلی د ټانک هسپتال ته لېږدول شوي دي. په بل طرف باندې د سولي وزیرستان مرکزي پندغولي کې نن غي ځوتنی مې بچې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو پولیټیکل محرر چې نوم یې فاروق صاحب په خپل ګاډی کې د رغزی کلی نه خمران ته روان و، چې په سړک شي خوندي بمی چا بم وروا چاو دې دا چې په نتیجې شي دای اور سره دوا نور ملګری په هغه جی باندې وواژل شول. د دې دواړو پیر شو ذمہواری د تاریخ طالبان اچ ملا ګال یو کمانډر سیف الله سیف قبول کړی دا.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ستر سیکرتر او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر میا افتخار حسین په نیولو او ورسره په نامناسب سلوک د خپل فکرمندۍ څرګندونه کړې ده او بلخوا یې د متعلقه امنیتي ادارو نه او پولیسو نه په دغه اړه باندې راپور غوښتی دی. تفصیل رابع اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پښتونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په نیولو اول سره په نامناسب سلوک د تشویش اظهار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر، انټیلیجنس بیورو او نورو استخباراتي ادارو نه د پیښې د تحقیقاتو رپورټ غوښتی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم د خولې وای چې سیاسي شخصیت سره باید د قانون د حد دننه پاتې کېدو سره د احترام معامله وکړی شي. د دې ترڅنګ د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان د میا افتخار حسین په نیولو د تشویش څرګندونه کړې ده او د خیبر پښتونخوا داخله محکمې ته احکامات جاری کړي دي چې صوبایي حکومت نه د دې پیښې رپورټ واخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ یو پریس کانفرنس کې وفاقي حکومت او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په بیانونو خپل رد عمل کې وویل چې صوبایي حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین نیولو په اړه نه دي ویلي او نه خیبر پښتونخوا پولیس د سیاسي اثر لاندې دی. د ذکر ده پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د میا افتخار حسین په نیولو سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې داسې گرفتاریانې د عمرانه ذهني سوچ عکاسي کوي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور نیولې دی او د اتوار په ورځ یې د عدالت نه یو ورځې جسماني ریمانډ هم اخیستی دی. یاد دی وي د نوخار مقامي عدالت مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې میا افتخار حسین وینا وه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون په وژنه کې ککړ نه دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سیاسي کارکنانو جیل ته تلل عوامي نشتر ګوند لپاره نوې خبره نه ده. د میا افتخار حسین نیول انتقامي کاروایی ده. د ذکر ده د خالی په ورځ خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات ترسره شول چې پکې د تشدد پیښې او بد انتظامي مخې ته راغلی وه. په مقامي انتخاباتو کې بد انتظامۍ په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت وینا ده چې په انتخاباتو کې د بد نظمۍ ذمېواري په صوبایي الیکشن کمیشن عاید کیږي او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه خپله ناکامي په دوی اچوي.
د رابع اکرم خان راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرتر او پخوانی وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې هغه د قتل په دغه مقدمه کې ککړ نه دی او واکمن په خیبر پښتونخوا کې چې کوم واکمن ګوندونه دي هغه دغه پر ضد باندې انتقامي کاروایی کوي. نوموړي زموږ د همکار خالد خان سره خبرې کړې دي. دغه خبره
داسې ده چې زه خو تصور هم نشم کولی چې ګینې مونږ یا زما ملګري به داسې حرکت وکړي. مونږ د دې درد نه هم تیر شوي وو، تکلیف نه هم تیر شوي وو. سیاسي طور مونږ د باچا خان سپایانو د عدم تشدد خلک یو. مونږ نور خلک د تشدد نه منع کوو. نه زه خبر یم، نه داسې سواقع، نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګری کور ته لاړل. زه د بس پنځلس ملګرو سره ناست وم او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ ده راغلل او مونږ ته کنزل کوه او ډزې کوه او تقریبا نیمه ګینټه د ادار څوکه چې بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو او دوی بیا زموږ په دفتر باندې راغلل. نو راغلي زما په دفتر دي او تقریبا یوه ګینټه زه محاصره کې وم. بیا پولیس راغلی دی ایت خلاص کړی نه یم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله او بیا د هغې نه به پس چې کوم دی نو زه هغې لاندې را کوز کړم ډاټسن ته. ډاټسن دی نیولې دی په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره او پولیس او د هغې چې کوم دی نو فوج هغه مطلب دی چې ریباونډ کړی دی واپس کړی دی. خو د دې هر څه نه باوجود چې کوم دی لکه دا کشاله روانه وه او د دې ټولې کشالې تقریبا درې ګینټې لکه ډاټسن کې بیا زه دوه ګینټې چې کوم دی پر ماسره کړم او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی او پولیس همت بیل او پدویم زل چکم دینو بیا یو میجر چکم دینو اسره د گن تعداد رالو او پاگی کی مطلب دیش
میاسه مستور سیاسی گوندونو استاسو دغه نیول استاسو دغه گرفتاری غندنه دا وزیر اعظم او انکیر منسٹر پکې د انکوائری هم رپورٹ کړی دی صوبای حکومت پاتله تاسو وایي
د صوبای حکومت له لهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسی نخکاری او دغه نه پارٹی چکم دینو دغه له لهجه سیاسی ده پرویز خټک وزیر اعلی دی مطلب منتخب وزیر اعلی دی مونږ د دې خبرې مطلب دا دغه منډیټ ته مونږ احترام کوو خو په کار دی چې هغه د وزیر اعلی په غونډه چې کوم دی بیهیویر وکړي کله یو پرابلم دی هغه په خاص کار په نوخار کې دی او دې د دې نوخار اوسیدونکي دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې دا داسې ډیل کړی وي چې که رښتیا د چا قصور یا د سزا وخوري خو که د چا قصور نه نو هغه دې ولې چې کوم دی نو د انتقام مطلب چې د سیاست په دغه کې چې کوم دی نو سزا وخوري او بیا د هغې نوټس ماخله او بیا دا خبره کوو چې دا حکومت په کړو څه کار نشته خو البته زما د شهیدانو دغه سره همدردي ده بلکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی او چې څومره تکلیف یې مور پلار ته رسېدلی دی هغې نه ما ته زیات رسېدلی زما مور پلار سره همدردي هم ده که هغې یو خواهش لري چې د قاتل دی ګرفتار شي دا ډېر جیز خواهش دی د هغې دپاره حکومت دې مې فرسو کړي که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مې فرس کوو دا رویه د حکومت وي نو دا خو به زمونږ دمبرداشت ماده به سیوا کېږي دلته به اشتعال سیوا کېږي او د پی ټی آی سیاست خو زمونږ دې وطن ته یو تبۍ راوړه مطلب چې
د میا افتخار حسین خبرې تاسو اوریدی اوریدونکو او سرزو کویټې ته چېرته چې د مستونګ د مسافرو د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي دي او د هغوی په یاد کې د شمو د بلولو غونډې شوي دي د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د یکشنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه د دغه صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وژل شویو مسافرو په یاد کې د شمو بلولو په غونډه کې ګډون وکړو زمونږ خبریال خلیندور ناصر هم دې غونډې ته ورغلی و او دا راپور رالیږلی چې د ډاکټر عبدالملک بلوچ په غږ باندې پیلېږي
رنج و علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچا میں تربت میں پشاور میں سفورا گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالملک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې ګړۍ کې دا څراغونه د هغو بې ګناه وژل شویو ارواښادو لپاره دي چې په کټکوچه تربت پېښور او سفورا ګوټ کې وژل شوي دي د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه ښځینه غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ دې غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې ګړۍ کې اوژه په اوژه ولاړ دي زه له هغو کورنیو سره چې نن په دوک درد کې دي هغه که په پښین کې دي که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم دوک او درد کې برابر شریک دي
درد کې لمحو مې برابر کې شریک
دي د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستانی پوځ د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمي سوي خو داسې هم نه ده چې دښمن ته د ځواب ورکولو نه دي پاتې سوي د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګاډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي زموږ زړونه زخمي سوي لاکن ویر داسې هم نه دی چې جنګ راڅخه هیر کړي د پاکستان اولس جنګ کولی سي او د پاکستان اولس قربانۍ هم ورکولی سي په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو
هم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں
د شمع بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د اسمبلی غړیو په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود بلې خواته د یک شنبې په ټوله ورځ د کوټې په شمال په بیل بیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو احتجاجونه وکړه او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول که څه هم د مستونګ تر دې پیښې وروسته چې تر شل زیات پښتانه مسافر پکې وژل سوي حکومتي غړي بیا بیا وایي چې د دې پیښې تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس دی خو په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی بیا وایي کدا سی وینو د پاکستان خپلې ادارې په څه بوختې دي
بل فرض 15 منټه د فار دا زو منم چې واقعي دلته غیر ملکی ایجنسیان لاسوهنه کوي زموږ حالات خرابوي نو زموږ ایجنسیان سکي دوی ولې مخنیوي نشي کولای او دا ډیر اسانه بس فارموله ده.
د ویلو وړ ده چې د تېرې جمعې په شپه وسلوالو له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوه بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمي نومې ډلې په نامه بلوچ بېلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوردن کو سو راپور د بلوچستان د امنیتی وضع په اړه باندې پر راپور کې مو واورېد. په مستون کې 13 ونه یویش پښتانه د ګاډونو راکوس کړی شو او وژل شو. دا چې په بلوچستان کې د امنیت تازه صورتحال څه دی او دغه امنیت وضع کېدی څنګه شي په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور ته غوږدو.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ د نېشنل پارټۍ سره شریک پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با کوټې ته ورځي او د خراب شوي امنیت د سمول لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو سره تر خبرو وروسته د امنیتي پلان اعلان کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سنټر عبدالرؤف چې په رؤف لالا مشهور دی نن مشال رډیو ته وویل
په دې لړ کې اوس نواز شریف وزیر اعظم پاکستان هم را روان دی. په دا دور کې او د ټولو قاندو سوتن دوس پارټۍ په ګډه باندې یو واده دی. ای پی سی ال پاکیز کیږي او دا به جرګه به کیږي او په دې اکلا باندې په کار دی چې د ټولو داسې عملي قدمونه واخلي. په کار دی چې دا ملک دا غټې غټې شعراوې دي پر دې باندې حکومت په کار دی چې داسې مربوط نظام جوړ کړي په دې کې حکومت.
خو بلوچستان کې حکومت مخالف سیاستوال او آزاد څېړونکي وایي چې دغلته هر څه د اف سی ځواکونو په لاس کې دي نو ځکه منتخب حکومت په خپل زړه فیصلې نشي کولی او نه هم د امنیت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي شي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل یو مشر آغا حسن بلوچ مشال رډیو ته په دې اړول چې منتخب صوبایي حکمرانان واک نه لري او امنیتي ادارې په خپل سر داسې ګامونه پورته کوي چې له کبله امنیت نور خرابیږي.
تیرو دو کلونو کې د بلوچستان حالات لا نور خراب شوي دي. دا جیلی حکمرانان دي، دوی هیڅ واک اختیار نه لري چې حکومت وکړي. امنیتي ځواکونه باید د خبرو او سیاسي لارې د بلوچستان امنیت پر ځای کړي. خلکو ته دا باور ورکړي چې ریاست ورسره مخلص دی. د دوی اعتماد دې پر ځای کړي چې پوه شي چې ریاست د بلوچستان مسله حلول غواړي. تر اوسه خو یوازې د بلوچانو نسل کوشي شوې ده.
بلوچستان کې فرقه ایزو نښتو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. دغلته د پاکستان امنیتي ځواکونه وخت په وخت د بلوچ بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات هم کوي. پر دوی ملت پالو بلوچانو د غیبولو او بیا هغوی په تشدد د وژلو الزام هم لګیږي. د پاکستان پوځ وایي د ورکو بلوچانو شمیر په زرګونو یعنی هغومره نه دی چې د بشري حقونو ادارې یې یادوي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې اتحادي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عبدالرؤف لالا د امنیتي ځواک د ډېر زور یا واک او د منتخب حکومت د کمزوري اختیار په اړه وایي
پاکستان کې جمهوریت یوازې ټول پاکستان وفاقي حکومت هم په جمهوری عمل کې هغه منزل ته نه دی رسېدل. جمهوري پروسس عمل کې روان دی او ټول واقعتا هغه اختیارات تر اوسه پورې جمهوري او سیاسي ګوندونو یا د هغه حکمرانانو ته نه دي رسېدل کوم چې د دوی بنیادي آئینی حق جوړي. داسې مسایل خو شته.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم تېره ورځ په یوه خبر پاڼه کې له حکومت غوښتي وو چې بلوچستان کې د امن پر ځای کولو لپاره دي هیڅ هغه کس یا ډله بې له سزا نه پرېږدي چې د امنیت په خرابولو کې لاس لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کوم دې هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او اوردون کو مشال ریڈیو دوگی کتا سو غواړی چې زمنګ خبرونه د انټرنیټ د لارې واوري نو تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. ته د خبرونو تفسیرو سره سره زمنګ د همکارانو لخوا را لګل شوی ویډیوي خبرونه او راپورونه هم لسته شي. درنګ شبیل په پښتونخوا کې د لسنی بجې کېدونکو دی د نجیب امیر نه مهم خبرونه ورو د خبرونو رسټر ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو.
پرون مخام پټنګ کې د انتخاباتي سیالیو نه پس ته یو بریالي کاندید د جشن د منځلو په غونډه د ډزو پر مهال نه کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. په وڼه کې نن سهار په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او د هغه دوه نور ملګري وژل شول. د دواړو پیښو ذمواري د تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبوله کړې. پولیس وایي تیره شپه په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي وژل شوي دي. دغه پیښه په پاک پوش نګر سیمه کې مخې ته راغلې ده. د ننګرهار پر امنیه قوماندانۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د ننګرهار امنیه قوماندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند بری ترلاسه کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی. تیره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوځ مشرانو او ولسي خلکو د مستون د پیښې د قربانیانو په یاد کې شمع بل کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین په شا وتنبوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره راضا شوی چې په موقتي توګه به د طالبانو د هغو 15 مشرانو په سفر بندیز ته دوام ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي سرتیري سره په تبادله کې د کیوبا له زندانه راخوشي شوی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د راپورته شوو ناندریو د قابو کولو لپاره د 500 میلیونه ډالرو د بسپنو د راټولولو لپاره تیاری نیسي.
مهم خبرونه مو اورېده چې نجیب امیر وړاندې کولو سرزو اسلام آباد ته چېرته چې رابع اکرم خان ځینې مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخه وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کېدل څومره تعریف وکړی شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، ډزې، ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې غبر غواړي. ادارې لیکي دا شاندې په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم ځینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پښتونخوا د مقامي انتخابات د داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته دې بیا انتخابات وکړی شي، او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پښتونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولنګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه رونو په شمول 8 نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او د هغه ګارډ د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت، فرنټیر کانسټیبلري، فوج او نورو سیکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو، خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي، نو ورلخه تیاری پکار ده، خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کېدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو یو نظر اچو. اردوونکو د انګریزي اعلان ورځپاڼې خپل اداریه پردې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچیان له یو بل سره په جنګ کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په صورتحال باندې یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې راغلي دي چې افغانان تل پردې تیرېستل شوي دي چې اسلام په خطر کې دی. دا دواړو لیکونو مهم برخې اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د ایران ورځپاڼه په اداریه کې راغلي دي په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یوویشت کسان ووژل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداریه کې راغلي دي په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیزه ډلې ډېرې فعاله دي، نو بل خوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورنې دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د له منځه وړلو په نوم بلوڅ سیاسي کارکوونکي په نښه کوي. په بهرنۍ عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر گوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې ده. خو د ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یادې پیښې ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ د یو بل دښمنان کړي. خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل، او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداریه کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي، او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنه راپورته کړل شوې چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې، او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي، او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغله مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نوې راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تېرېستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د بخالکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو، نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو، او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان د بارونو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړي عادل جوبیر د یمن روانه جګړې ته د اشاره په ترڅ کې همداراز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې و.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پراونکي اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. ښاغلی جوبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یوه ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين.
موږ هغې ورځې ته سترګې په لاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلي دي. عادل الجبیر دا څرګندونه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ل ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریځ لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعي اغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي اغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمباریو د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو تیر شو ای سن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په امریکا کې خبرېدونکو ورسپانې یو اس ای ټوډې د کراچۍ ښار په روانو بدمنۍ او لیکنه کړې وایي چې د غلطه د فرقې زو دښمنۍ او ترڅنګ بیلابیلو جرمونو کې ککړې ډلې له تشدد ډکې کاروایا نه کوي. د دغې لیکنې مهمې برخې د بشیر ګواښ نه و.
امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډې لیکلي چې کراچۍ نه یوازې د پاکستان تر ټولو لوی ښار او د اکثره لویو مطبوعاتي دفترونو ځای دی، بلکې د نړۍ په هغو ښارونو کې شمېرل کېږي چې د تشدد په پیښو کې په لومړي قطار کې دي. د لیکوال په خبره کراچۍ کې هدفي وژنې هم کېږي، فرقیزو کشالو کې هم خلک ژوند له لاسه ورکوي او په سیاسي بنیادونو هم خلک وژل کیږي. په دې وروستیو کې د غلطه د یو پوهنتون پروفیسر د یو ټلویزیون د مارکیټینګ یا بازار موندنې د څانګې مشر او د خلکو لپاره د آزادو خبرو د برابرولو لړکی کارکونکي یو ښځه وژل شوې دي. کراچۍ کې مرګونه دومره ډېر شوې دي چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو کالم لیکونکي سروب اعجاز لیکلی وو چې د ځایي خلکو ترمنځ بحث او خبرې اترې د مرسیو شکل لري. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه لیکي چې یاد ښار کې د تشدد تر شا د بیلابیلو خلکو ډلو او آن ملکونو لاسونه ښکېل ښودل کېږي. د دې مرګونو سره د بلوچستان نا آرامه صوبه هم تړل کېږي. د ورځپاڼې په خبره د غلطه د پاکستان پوز د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د ختمولو لپاره له خونړیو لارو کار اخیسته دی. په مقاله کې راغلی چې لنډه موده وړاندې کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د خلکو لپاره د آزادو بحثونو په خاطر د یو ځای برابرونکي سبین محمود تر هغې وروسته ووژل شوه چې د بلوچستان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوه مباحثه ترتیب کړې وه. ډیرو لیبرل یا آزاد خیاله پاکستانی فعالانو د دې وژنې الزام د پاکستان په جاسوسي ادارې ISI ولګو. ځینو نورو بیا د دې وژنې ذمہواري په بلوچانو واړوله. ځینو نورو بیا د دې وژنې پړه پر پاکستانی طالبانو اچولې ده. لیکوال لیکي چې کراچۍ کې د امنیتي حالاتو په خرابولو کې دومره ډېرې وسلوالې ډلې لاس لري چې د دې وژنو لپاره په حتمي ډول د یو کس یا ډلې نوم اخیستل مشکل کار دی. دغلته فرقیزی سیالۍ او وژنې روانې دي. اسلام پاله وسلوالې ډلې هم شتون لري او د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د مختلفو مجرمینو ډلې هم دغلته خپل فعالیتونه کوي. همداراز بهرني هیوادونه او د پاکستان امنیتي ادارې هم د بیلابیلو وژنو لپاره پړې بلل کیږي.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندی چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامی ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو بیا راځو د پاکستان د خیبر پختونخوا سیاسي منظرنامې ته. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د خیبر پختونخوا په بلدي انتخاباتو کې ټول ګوندونو متوقع کارکردګي ښودلې ده، خو عوامي نشل ګوند پکې په غیر متوقع ډول د مضبوط سیاسي قوت په توګه مخې ته راغلی دی. د عوامي نشل ګوند بریا تر شا وجوهات څه دي؟ د منور شاه په راپور کې
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په اول نمبر او عوامي نېشنل ګوند په دویم نمبر راغلی دی. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په انتخاباتو کې تل واکمن ګوندونه زیاتې چوکۍ ترلاسه کوي، نو د تحریک انصاف ګوند کامیابی متوقع وه، خو عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشکلاتو باوجود د انتخاباتو کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا چې یاد ګوند د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوی وو، په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د بریا تر شا یې څه وجوهات دي؟ د سیمه ییزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین په دې حق لوای
یو خدا وا چې د کمیونیکیشن وکړی شي، ابلاغ کړی شي، د هغه ټولو خبرو کم چې د هغې نه وکړی شوی په 2014 کې، د هغه کارونو، د هغه پرمختګي کارونو، د ډیولپمنټل ورکس کم چې هغې د 2008 نه راواله 2014 پورې کړی وو. دویم خبره دا وه چې داسې وکړی شي چې کم همخیال جماعتونه دي هغې سره ځای په ځای د سیټونو ایډجسټمنټ وکړی شي. نو داسې ښکاري چې د خلکو په حواله هغه ابلاغ کم اوینیشل پارټي خلکو سره وکړه او د الاینس کم د سیټ ایڈجسٹمنٹ مختلف جماعتونو سره وکړه، دا د هغه نتیجه وا چې اوینیشل پارټي خپل اختیار مضبوط کړي.
بلخوا په پېښور یونیورسيټي کې د پاکستان د مطالعاتو د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام اویل عوامي نېشنل ګوند د خپل واکمنۍ په موده کې د پرمختیايي کارونو لپاره د ځایی او تنظیمي مشرانو رائے ته ډېر اهمیت ورکړی وو چې په ترڅ کې یې دا بریا ترلاسه کړه.
عوامی نیشنل پارٹی په دې صوبه کې حکومت کړی دی، هغه په لاندې کچ باندې، په لاندې مقامی کچ او مقامی سطح باندې د هغه یو لیډرشپ او یو خلک هغه را پیدا کړی او د هغه په واسطه او په لاس باندې خلکو ته کارونه کړی. نو دا بلدیاتی انتخابات چې دا بالکل د مقامی کچ انتخابات دي، بیا هغه سره الته خلکو په مخکنی حکومت کې کارونه کړی او هغه دغه کارونو په نتیجه کې وکولی شو ممکنه کړی چې خپل ځان منتخب کړو د خلکو د طرف نه.
هلته لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکی عقیل یوسف زیوای عوامي نېشنل ګوند په دې ورستیو کې په قومي مسلو د خپل کلک موقف له وجې یو وار بیا سیاسي ثبات ترلاسه کړو.
موږ دې الیکشن کې ولیدل چې د پارټي لیډرشپ چې دی هغه کمپین هم وچل په صوبه کې، د هغې نه علاوه اکټیویټیز هم مخته راغلل، د کاریډور په ایشو باندې د این پی موقف چې دی هغه د پښتنو د مسلو یا د هغو آواز ترجمانی هم وکړه. نو دا هغه عوامل دي چې د هغې په بنیاد باندې این پی چې دی نو هغې سیټونه هم واخیستل او د ډېر حده پورې موږ دا ویلی شو چې د 2014 په مقابله کې اوسنی این پی چې دی نو هغه زیاته متحرکه او فعاله ده.
سیلونکی وایي په موجوده امنیتی حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې بغیر لکوم لوی پیخه بلدیاتی انتخابات تر سره کېدل په اصل کې د جمهوریت عمل کامیابی ده او د دې سوبې ولس د ستاینې وړ ده چې د مشکلاتو باوجود یې په دې عمل کې برخه واخیسته او په دې یې د خپل اعتماد څرګندونه وکړه.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د لګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې
او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یو لس بجې.
اوس زو کراچۍ ته په کراچۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال یو خوا ته ګڼ شمېر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لیږل شوي دي، نو بل خوا د ځینو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې د دوی خپلوان نیول شوي خو تر اوسه منظر عام ته نه دي راوستل شوي او لا هم ورک دي. ظفر کریمی د داسې یو تن د کورنۍ د غړو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی چې د دغه اغېزمنې کورنۍ د یوې مېرمنې په غږ باندې پیلېږي.
دا د کم مذهب قانون دی، د کم مل قانون دی، دا خو ماته نه د کافرو ښکاري نه د مسلمانانو ښکاري چې مونږ د دې ملک شعریان یو، د دې ملک خلک یو، د دې ملک دفاع غواړو، د دې حفاظت دواګانې کوو. زمونږ سره دا کارونه کېږي، دا ظلمونه زمونږ سره کېږي، بیا وروسته خبر دا نه دی چې اخر په دې پاتو خلکو څه تېرېږي. دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده، دا خو مونږ ټول له سزا ده. خو نه مجرم دی، نه مجرم دی، نه مجرم دی، خو دوی مجرم کو کنه چې تاغه هغه چرم دې ښکاره کړي. لیکن مونږ له ولې دا دومره د سخته سزا راکوي؟ پنځلسمه میاشت شروع شوې ده چې چلیږي، په انتظار خو لس منټ هم ګرانی، یو ګنټه هم ګرانی، او د هغې نه بعد مونږ ته سمې بیماری شروع شوې، بچی مې ټول ناجوړه، پخپله ناجوړه. ته بس
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې پنځلس میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه تری تم دی. نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بېلابېلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل، د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل، عدالت ته لاړل، خو د خاوند یې هیڅ درک ونه لګېدو. هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي.
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او مونږ په خوب باندې ودو او راپاسېدو، او زه په خپل باندې بیا لاړم اوسلخانه کې پرده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې را دننه شو. هغې کې د پردې دپاره لاړم، هغه هغې اوسلخانې ته هم را ننوته، نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی. خب وخت د کور تلاشي واغسته تقریبا د زک ټانکۍ هغه یې وکتله، چتونه یې وکتل، اریان پاتې شو چې دا وجه څه ده، چل څه دی. ومی کتل زویلی لاله سترګې تړلې، هغه دغلته په دیوال پورې ودرولی و او هغې طرف ته یې وله مخ کړی و، او هر څه یې وکتل او ته پوره کور تلاشي واغسته. خو هېڅ غیر قانوني شی زمونږ ته کور اوچت نه شو، ولې چې مونږ ته داسې خبرونه خبر نه وي، د داسې د غاړو پېژنو نه چې دا وایي څه ده او کوي څه ده.
د نیول شوي سیف الله دېرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بېولی وو چې د یوې شپې د بند تېرولو وروستو یې خوشې کړی دی. نوموړی وایي
یو ګنټه یې داسې ووایلمه، الټۍ لټکا وکړم، بخپو خپو والیم، د هغې نه بعد یې کېنولمه چې کېنولم، ما ته وې خپلې خپې مګه، ما ته وې ته مسعود یې، ما ورته وې نه زه مسعود نه یم، ما ته وې ستا د کم جماعت څخه تعلق دی، ما ته ما د چا د جماعت څخه تعلق نشته، ما ته وې کله راغلی یې، د کل نه ما مونږ خو کل نه مونږ خو پیدایش ته که غاچه دی وخت څخه په غاچه کې پاتې کېږو، په تنخواه دي څومره ده؟ ما ورته وې زما د درې نیم سوه روپۍ دی اړې ده. یا ته ما ته پوس وکړو چې بای زما والد صاحب، ما ته وې چې هغه به هم سبا څنګه پرېږدو.
عمر زیاتوي د دوی کورنۍ ویره لري چې هسې نه پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې ووجل شي. د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه. هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو، خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول.
په کور کې داسې دی چې ته لږو تندو نوبت راغلی، د خپلو خلکو نه قرض ځان اخلو یا چې خپل خلک را سره سلاس امداد وکړي هم حق کړي، هغې نه علاوه زمونږ هېڅ دغه نشته. زما دغه یو ورور دی، کله مزدورۍ لسي کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي، د کم د کور معمول او والد صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسوتن باندې به راتلو، مونږ ته خو هېڅ پته هو نشته هېڅ ولي وکړل زمونږ سره. مونږ دا غواړو چې زمونږ والد صاحب بالکل بې ګناه دی، عدالت کې دې پیش کړي، کیس دې جوړ کړي، کسې په ثبوت کړي هغه دې ښکاره کړي، لیکن دې لاپته ساتل او دې غیب کول دا هو بالکل ناجایز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمېر نور خلک هم بے درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی راپور موردوردونکو. اوس د کرخې غاړه خوست زو، چرته چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر لوی حکومتي باغونه شته چې په خبه پکې میلې کېدی، د تفریح او ساتیري لپاره به ورته خلک راتلل. خوست دی باغونو ته د حکومت او متعلقه ادارو پوره پام نشته او د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر باغونه چې د حکومت او خلکو مهمه شتمني بلل کېده، اوس داسې معلومیږي لکه چې څښتن او د پوښتنې څوک نه لري. حاجي نذیر چې په خوست کې د میلمه کوډ باغ تر څنګ اوسېږي، مشال راډیو ته وویل چې
دا باغ چې هر څه و ډېره خفضا وه او ډېرې ښې میلې به کې کېدې،
اوس دا دی حکومت توجه ورته نسته، هر سړی په دې کې داسې ورځان خپل جوبړه کی.
د جمال الدین په نوم یو بل تن چې د فارم باغ سره نږدې کور لري وایي چې حکومت د دې لوی باغ بیا رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
موږ حکومت نه دا خواهش ته ولین صاحب نه شروال نه چې دا باغ ته متوجه وکړي او دغه نه لږکې پاملرنه وکړي. دا مخکې د ستېری دپاره به دې ځای ته خلک تلل، نوروز کې به تلل، دلته به ستېری کېدل، ډولونه بېوال مجلسونه به کېدل.
د خوست د ولایتي شورا استازی سید اصغر اکاخیل د مرکزي حکومت نه د خوست د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادولو غوښتنه وکړه.
موږ د زراعت برخه کې د مرکزی دولت نه غوښتنه کوو چې خوست ولایت ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په دې پنځو کولو کې مرکزی دولت خوست ته هیڅ توجه نه دی کړی. د بوګو په باره کې، همداسې د شنو ساحو په باره کې موږ ته هیڅ توجه نه دی شوی.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد زدران وایي چې دوی د خوست په کچه د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادۍ لپاره اړوند وزارت او مرستندویه موسسات ته پروپوزلونه لیږلي. دیادوانی ورده په خوست کې صحرا باغ، سگه باغ، بادام باغونه، بالاوود باغ، فارم باغ، میلمکوت او وزیر باغ د خوست مشهور باغونه دي. خلک اوس عملا د کرنې ریاست په اختیار کې دي او خلک ورڅخه د تفریح لپاره ګټه اخلي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، موږ سره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. که تاسو کومې خبرونې اوریدل غواړئ، هغه تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدی شئ. همدغه سره خپل کوربه شاهین بنیر له اجازت ورکې هر څه ته چې خاد آباد او بریالي اوسې.
غلام روم راسی تز کے پیلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی توے دجمت غاڑے چھے کتری کتری مغبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی اتن کرم یا بکڑم دا اختنوں